کیږي. او په کابل ولایت کې باید وایم چې په دې اړه باندې ما په اول کې اشاره ورته وکړه چې موږ یو ډیر غټ کمپلیکس باندې کار کوو چې هغه د هغه کمپلیکس کار هم اوشرو سوی ده. هلته په درې برخو کې میرمنې ساتل کیږي. یو ما مخکې اشاره ورته وکړه هغه میرمن چې د زندانونو نه آزادیږي او د دوی کورنۍ متاسفانه دوی بیرته نه قبولوي او دوی دې ته اړ کیږي چې یا خدای نه خواسته په ګدایي لاس پورته کړي او یا هم د قاچاق متضررین کیږي او لسون طریقه نه دوی ته بعضی مشکلات پیدا کیږي. نو موږ دې کمپلیکس کې هغه ښځې حمایتو د هغې تر څنګ باندې هغه ماشومان چې مورانې په زندانونو کې وي هغه ماشومان لپاره هلته ځای جوړیږي. د هغې تر څنګ باندې هغه ښځې چې مثلا له کورونو نه فرار کړی ده او بیرته دوی فامیلونه دوی نه قبولوي هغو ښځو لپاره هم دوی ته د سواد موزي او هم دوی ته د کار افرینی زمینه برابرېږي. او د هغې تر څنګ باندې زموږ اساسي فوکس هغه ښځو باندې ده چې دوی ګدایي کوي او په سړکونو باندې کار کوي او هیڅ حمایت نه لري. نو دغه ښځې به په هغه کمپلیکس کې د حمایت تیګي. یعنی دا یو ډیر لوی کمپلیکس ده چې د کابل ولایت په کچه باندې جوړیږي او ټول کابل ولایت موږ هغه متضرری ښځې چې وي په دغه کمپلیکس کې حمایت وو چې ان شاء الله د دې کمپلیکس کار شاید په راتلونکو دوه کلونو کې تکمیل شي. هم د اوسې کار شروع شوی ده په شکردري ولسوالۍ کې موقعیت لري. نو موږ امیدوار یو چې زر تر زره کار خلاص شي او موږ کوای شو چې دغه ښځې هلته حمایت کړو پر دې چې موږ تر اوسه پورې هم حتی په پایتخت کې داسې یو ډیر لوی کمپلیکس چې هلته ښځې حمایت شي نه دی درلودلی. بعضي حمایوي مرکزونه دي چې هغه شخصي دي او هلته تر وخت پورې ښځې د ساتل کیږي او حمایتېږي. اما بعد له غدوی متاسفانه پر دې چې ځای نه ورته لري هغه له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې حتی اکثرا یا د قاچاق سره مخامخ کیږي چې له دوی نه ناوړه استفاده کیږي. نو موږ هڅه کوو چې دا کمپلیکس جوړ شي نو په دې کې به انشاءالله د ښځو اکثریت مشکلات حل شي.
بله، د دغه کمپلیکس چارې به د امن خونو ته ورته وي که نه توپیر کوي؟
نه، د دې کمپلیکس چارې خپله کابل ولایت او د کابل ښځو وزارت په ګډه توګه باندې به د دې کمپلیکس چارې په مخته وړي.
تر اوسه یې ودانۍ او ساختمان نه دی جوړ شوی.
د ساختماني کاري جریان لري. ځمکه ورته خپل کابل ولایت شکردري ولسوالۍ کې موږ ځمکه ورکړې ده د کمپلیکس ته او ان شاء الله زر تر زره به د ودانۍ چارې پیل شي.
بله، بیا هم راګرځو هغه پخوانۍ پوښتنې ته چې د ځواب په تمه یو.
پخوانی پوښتنه بله و، پر دې چې موږ څنګه کوای سو کورنیو ته قناعت ورکړو چې نجونو ته اجازه ورکړي تر څو درس وایي او کار وکړي. ګرچې دا د هرې کورنۍ هغه داخلي محیط و ماحول چې د فرق کوي، اما بیا هم په عامه توګه باندې زموږ په ټولنه کې نظر پر دې ده چې هغه افغاني ننګونه یا افغاني غیرت چې ورته وایي هغه معمولا د دې اجازه نه ورکوي چې نجونې ولاړې شي درس وایي. اما باید دې موضوع ته اشاره وکړو چې که چیرته تر څو چې نجونو ته زمینه فراهمه نه سي او دوی خپله ونه کوای شي چې خپل مالي استقلالیت لاسته راوړي او د دې توانۍ پیدا کړي چې کار وکړي، نو دوی په آینده کې له اکثرو مشکلاتو سره مواجه کیږي. یعنی مثلا د مثال په توګه زه وایم سم چې که چیرته کومه ښځه خپل درس نه وي ویلی، تعلیم نه یې کړی او خدای نه خواسته د دې پلار نه وي ورسره یا هم ورور سره نه وي، نو موږ باید فکر وکړو چې دا بل څنګه سرنوشت سره مخامخ کیږي په ټولنه کې. یا هغه ښځه چې مثلا خپل تعلیم ونه لري او خپل ونه کوي سي چې د خپل ځان او یا هم د خپل اولاد سرپرستی وکړي او هغه په غاړه واخلي، نو دې سره که خدای نه خواسته خاوند نه وي یا هم پلار نه وي یا هم ورور نه وي دا به څنګه سرنوشت سره مخامخ کیږي پاینده کې. نو باید مخکې له دې نه چې خپل اولادونه له او خپل لورګانې له تعلیم نه کینه او دوی ته اجازه ورنکړو باید یې ځان سره فکر وکړو چې که چیرته د دوی آینده او یا هم د دوی ژوند سبا تبا کیږي دغه مسؤلیت په څوک لري.
په خپل تاسې کله چې کورنۍ کې له ستونزې سره مخ شوي آیا ورسره خبرې مو وکړې، قناعت مو ورکړ که نه ناراضه شوي او ځینې نورې لارې چارې مو ونیولې تر څو هغوی راضي شول دي ته چې تاسې کار مو وکړي تعلیم مو وکړي؟
زما په نظر د هر مشکل د حل اساسي لاره خبرې دي. موږ د خبرو له طریقې کوای شو چې هر مشکل حل کو. او ما خپل هم زه سو ځلې کېنستم له خپل پلار سره مې له خپل ورونو سره مې دا خبرې وکړې او ورته ومې ویل چې څومره مهم ده چې زه تا تعلیم وکړم او درس وایم او خپل ځان ته خپل سنويش خپل لاس باندې تعین کړم. نو دا خبر ولر ما وکوي چې دوی ته قناعت ورکړم او زه مطمئنه یم چې ان شاء الله زموږ په افغان ټولنه کې ک هر پلاوی او هر روروی چې کوم منطقي توګه باندې فکر وکړي دوی د نتیجې ته رسیږي چې د نجونو تعلیم او تحصیل څومره مهم ده او څومره ارزښت لري په ټولنه کې.
تاسو بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې د امنیتي سرتیرو د ژوند کېدو یا د حقوقي قضیو ته پاملرنه کوله یا هغه مو څېړلې جدي ستونزې د هغه خزي چې په دې لیکو کې کار کوي کومې وي او څومره ورته پاملرنه کېدله؟
متاسفانه د هغه خزي چې په امنیتي دفاعي ارګانونو کې کار کوي هغه ډیر زیات مشکلات درلودل. هغه اساسي مشکل د دوی دا و چې دوی ته هغه لازم صلاحیتونه نه ورکول کېدل، یعنی اکثرا پر دې چې دوی خزي دي او د دې توانې نه لري چې البته هغه نظر چې له دوی سره نه لري چې دوی کار وکړي او هغه رنګ چې سړی پولیس کوي چې له وطن نه له خاورې نه دفاع وکړي دوی وکړي، نو هغه اساسي مشکل په دوی باندې د نه باور شتون او د غې تر څنګ باندې ازار وضعیت دوی اساسي مشکل و چې اکثرا متاسفانه زمونږ هغه خويندې چې په امنیتي او دفاعي روغانونو کې کار کوي له دې مشکل سره مخامخ دي او زمید هڅه ترڅو نورې ښځې هم دې ته تشویق شي چې له امنیتي او دفاعي روغانونو سره کار وکړي او د خپل وطن د خاورې د دفاع په برخه کې دوی هم ونډه واخلي.
بلی، تسویل په امنیتي ارګانون کې په خزو ډیر کله باور نه کیږي، دغه د باور ستونزې بلی رامنځته کیږي په افغانستان کې ډیر کله. په ځینو نورو ادارو کې هم لیدل شوی دی چې خزو ته په لوړو څوکیو کې اجازه نه ورکول کیږي چې دوی د ترسره کې ځکه امکان لري چې دغه دنده ترسره نشي کړی.
متاسفانه اساسي مشکل دا دی چې خزي زموږ په ټولنه کې همیشه شاته پاتې شوی دی، یعنی دوی ته د تعلیم زمينه نه برابر سي. په هغه وخت کې چې یا هم زمينه نه و جنگولو، هغه وخت کې چې طالبان په افغانستان کې هلکانو په هر توګه چې خپل درسونه مخته یوړل، اما متاسفانه خزو ته د زمينه ډیره زیاته کمه او بیا د ظرفیت سازی برنامه دوی ته ډیر زیاتې کمی ولی. نو هغه دوی فکر کوي چې هغه خزي چې پخوا شاته پاتې شوی دی نو شاید اوسونه سي کوي چې هغه ظرفیت یې نه لري چې دوی راسي او کار وکړي. اما خوشبختانه چې په دې اواخرو کې مونږ اکثره داسې خزي لرو چې هم توانایي لري او هم ظرفیت لري چې دوی کار وکړي او خپل ځانونه ثابت کړي او په برابر توګه باندې د سړیو سره برابر دوی کار وکړي او هر هغه کار چې زمونږ ورونه کوي سي. خوشبختانه چې په دې وخت کې زمونږ خويندې هم کوي سي چې هغه کار نه مخته وسی.
ولایت ته چې موږ کله سفرونه درلودل توپیر راغلی دی، خوالی راغلی دی د ښځو په وضعیت کې یا که لا هم ستونزې پر وړاندې زیات شوې دي؟
د ښځو په بعضي ولایتو کې وو بعضي بهبودونه شته دي، اما متاسفانه په اکثر ولایتو کې اوس هم وضعیت هغسې ده او حتی بدتر سوی هم ده. مثلا د بلګې په توګه غزني ولایت چې هلته د ښځو په وضعیت کې متاسفانه هیڅ بدلون نه ده راغلی، مثبت بدلون، او اوس هم ښځې له یو شمېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي هلته.
د دې ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو چې د کابل ولایت مرستيالۍ یا داسې نوري میرمنې چې په رهبریت کې کار کوي دوی څه کولای شي، څنګه دغه ستونزې حل کولای شي حتی که د یو ولایت په کچه هم دوی کار وکړي؟
زما په اساس زما خپل اساسي هدف ته د چیز په کابل ولایت کې ښځې سره منسجم کړم او دوی ته منسجم برنامه جوړ کړم. ما د څورلس ولسوالیو ښځې هغه د ښځو شوراګانې چې موږ لرو د هغو شوراګانو له طریق نه تقریبا 10,000 ښځې موږ سره منسجم کړې دي او بیا په دغو ښځو کې موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه بعضې برنامې چې دي په خاصه توګه دوی ته هغه اختصاص ورکړو. ولی صاحب ډېره خاصه توجه لري د ښځو د وضعیت بهبود په برخه کې چې مثلا موږ هغه بعضې بورسونه چې دي ښځو ته اختصاصو په دې چې دوی ظرفیت لوړ شي او دوی وکوي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي. د هغې د کارفرینی برنامه بازی مونږ دوی ته لرو چې دوی وکوي سي هم ځانو ته او هم بازی نور خزو ته د کار زمينه برابر کړي. نو مونږ فعلاً کوشش کوو چې دوی سره رامنسجم کړو، راټول کړو، ځکه چې کله چې دوی یو واسي یو غکسي دوی کوي چې خپل حقونو نه دفاع وکړي.
د بورسي موضوع مو چې یاد کړه دا څنګه د بهرنی هیوادون تلیکل کې کنه همدلته په دننه افغانستان کې ورته زمينه برابرې
هم په داخل کې او هم د هیواد نه بهر په داخل کې مثلا اکثرا زموږ خويندسته چې ډیر زیات په ظرفیت دي اما کله چې دوی له مکتب نه فارغېږي متاسفانه دوی په اقتصادي لحاظ نه د دې توانایي نه لري چې خپل تعلیم تحصیل ته ادامه ورکړي نو موږ په داخل پانتونو کې دوی ته د دې زمينه برابرو چې دوی داسې حالت درس وي او هم د هیواد نه بهر کله چې هغه خويندې چې ظرفیتونه لري او کوایسي چولار سیاحت درس وایي موږ کوشش کوو چې بعضی بورسیو کې د دوی د ظرفیت په اساس باندې بعضی مثبت فعالیتونه ورته په نظر کې ونیسو
دغه ښځې څه ډول انتخابیږي
دا هغه موږ د هر ولسوالۍ کې د ښځو شوراګانې لرو چې هغه د ښځو شوراګانې موږ ته بیا د ښځې را معرفي کوي
هغه د ښځو شوراګانې هم د کابل ولایت تر کنټرول لاندې دي
بله واخ ښځې شوراګانې له ښځو چارو وزارت سره ثبت دي اما کابل ولایت کې دوی د رضاکار په توګه باندې کار کوي له موږ سره او دوی هغه ټول د پولیسوالیو کې زموږ په نمائندګۍ باندې د ښځو د وضعیت د بهبود لپاره کار کوي
تاسو په خپل په پای کې په لندو کې راته وایي چې د الف افغانستان مؤسسه او د ملګرو ملتونو له ادارې سره چې تاسو کار کوي آیا حق الزما په بدل کې کار کوي کلم رضاکار تورګه هم کار کړی دی
له الف افغانستان سره پر رضاکار تورګه کار کوم دا یو ډیر غټ نه ده چې تقریبا یو سلو کار کوي حالت
به هم ډیره مننه چې راغلی استودیو ته کور مو ودان موږ ته وخت راکړ
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه
درنو اوریدونکو تاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمو مو را سره ملتیا وکړه تر بیا مو په لوی الله سپارم خدای او پرې لوسي
په افغانستان کې رفاه د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي